من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیر از یاد تمنن سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسته سلام رنده کوم. دیازده رادیو یوی بلیخ پراونه تخراغل است. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په هلمند کې د جګړو له تودېدو وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو پرون په دوحه کې غونډه وکړه. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د پنټاګون یو جک پړی جنرال وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل له هغو شرایطو سره تړلی دي چې امریکا او طالبانو موافقه پرې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي، او جانسن ان جانسن کمپنۍ د کووید 19 ناروغۍ د واکسین کلینیکي ازموینه د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله ځنډولې ده. بشپړ خبرونه. د پنټاګون یو جګپوړی چارواکی وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه پرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې دی غواړي د روان کال له کرسمس مخکې امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه کړي، خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون وویل د وروستیو 4.5 زره امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د حملو له کمېدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلی دي. جنرال میلی د امریکا له NPR رادیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه زیاته کړه چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ټول مواد او له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پلان شرایط لري. جنرال میلی وویل مهمه دا ده چې متحد ایالات غواړي دا جګړه مسؤولانه او په خپله خوښه پای ته ورسوي، او دا کار به په داسې شرایطو کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د ملي امنیت ګټې خوندي وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په دې مرکه کې څرګنده کړه چې جګړې د څو مخکینیو میاشتو پرتله راکمې شوې، خو په تیرو 4-5 میاشتو کې د تاوتریخوالي د کمېدو دا کچه کافي نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دا کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي.
2181 تن مظنون 2100 یو اتیا کسان نیول شوي، پر دوی د بیلابیلو جرمونو تور دی چې اختطافونه و جنې د غچ قطونه او د امن نظم د اخلال تورونه پکې شامل دي.
اخلال امن و نظم عامه
د څرګندونه داسې محل کېږي چې په دې ورستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې خلک د جنایي جرمونو د زیاتېدو له کبله شکایتونه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې به چټک اقدامات وشي. د سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د پاکستان قونسلګریو افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ویزو د نوې پالیسۍ له مخې د اوږد مهال ویزې هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې د درملنې، کورنیو چارو، سوداګرۍ، زده کړو او داسې نورو کارونو لپاره پاکستان ته ځي. د اعلامیې له مخې د پاکستان ویزې وړتیا دي او غوښتنلیک ته اړتیا نشته، خو د سوداګرۍ په کټګوري کې د پاکستان ویزه یو څه فیس لري. هر کال ګڼ شمیر افغانان د سوداګرۍ، درملنې او بیلابیلو اړتیاو په خاطر پاکستان ته ځي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د ناګورنه قرباخ په لانجمنه سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. دواړه لوري پر یو بل د روسیې په منځګړتوب د اوربند له موافقې د سرغړونې تورونه لګوي. د ازربایجان دفاع وزارت پرون پر ارمنستان تور ولګاوه چې بشري اوربند نه مراتوي او د ازري ځواکونو مرکزونه په نښه کوي. د ارمنستان پوځ وایي ازربایجان د ناګورنه قرباخ پر جنوبي سیمو درنو حملو ته دوام ورکړی.
د راپورونو له مخې په ناګورنا قرباخ کې د جګړې له پایله تر دې دمه له دواړو خواوو 1525 کسان وژل شوي دي. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د کووید 19 ناروغۍ د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کورونا پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اند جانسن کمپنۍ په یو بیان کې چې پرون د اکتوبر په 12مه خپور شو ویلی دی چې د کووید 19 د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یو ګډونوال کې د نامعلومې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینو کې ګډون کوي دا ځنډ عادي دی. او اروپای ټولنې پر بیلاروس او روسیې د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکړی. د دې اتحادیې چارواکي وایي نږدې ده چې د دې دوو هیوادونو پر وړاندې د دوی زغم د فساد او د ډیموکراسۍ د نشتوالي له کبله پای ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزامبورګ کې په خپله غونډه کې ویل د بیلاروس د 13 اګست انتخابات آزاد او عادلانه نه و. په غونډه کې همداراز د جرمني او فرانسې د هغه وړاندیز ملاتړ وشو چې وایي د روسیې پر رژیم د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو له کبله نور بندیزونه ولګول شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې اروپایي ټولنې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هلمند او د هیواد په نورو ولایتونو کې د نښتو له تودېدو وروسته د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي د خونړیو حملو د غندنو وخت تیر شوی او باید جدي اقدامات وشي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاوي د تماس ډلو په دوحه کې غونډه کړې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تر څو ورځو وقفه وروسته د افغان حکومت پلاوي او طالبانو د تماس ډلو د دوشنبه په ماښام له یو بل سره ولیدل. د افغانستان د پلاوي وی غړي ناجی انوري د دوشنبه په ماښام د غونډې په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي او د مقابل لوري د تماس ډلو ترمنځ جلسه دایره شوه. په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو او توافق وشو چې د حل لپاره جلسات به دوام ومومي.
د دې غونډې په ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې ډګر هم تود شوی دی. د راپورونو له مخې د دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې سوي او زرګونو کورنۍ بې ځای سوي. په هلمند کې یو آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې زرګونو کسان د شهر د نن خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي. خلک د کورونو څخه شړل دي. ډېری کورونه د خپل کورو څخه راوکوچېدل او راغله شهر ته د نن په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای شوي دي چې تعداد تقریبا 3000 کسان ته یا شاوخوا 3000 کسان ته کورنۍ رسیږي او لا هم را روان دي.
د هلمند امنیه قومندانۍ وایي د لشکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنگیالي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل شویو کسانو کره شمیر نه دی پډاګه کړی. خو د دې ډلې ویان د ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی یوازې د هلمند هغه سیمه بیرته نیولې چې مخکې افغان ځواکونو نیولې وي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. د دوغه ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې سره سم سوي. د لګټ په وینا افغان ځواکونه د ارتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي عملاتړ او پوشش لاندې راځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان سکاټ میلر له قوله ویلي چې له طالبانو یې غوښتي چې سم دستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولند کوبیا وایي د هلمند جګړه یوه بله بېلګه ده چې په تاوتریخوالي کې کمښت نتیجه نه ورکوي. د کوبیا په وینا دا ډول د لوړې کچې بریدونه باید نه یوازې وغندل سي بلکې باید پر وړاندې جدي اقدامات وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. هغې پوښتنه کړې ده چې آیا د جګړې دوام پر هدیرو د واکمنۍ لپاره دی؟ د میرمن اکبر په وینا هر څوک باید پر سوله او خبرو اترو تمرکز وکړي. بل لور ته د بیپولو ډاکټرانو ادارې یا ام اس اف راپور ورکوي چې په لشکرګاه کې وضعیت خراب دی. د دې سازمان په وینا د ښار روغتون نور ظرفیت نه لري او ناروغان د بست نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. په هلمند کې وضعیت په داسې حال کې بحراني دی چې د پخوا په پرتله په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین د دوشنبه په ورځ د هغو طالب جګړه مارانو ارقام خپاره کړل چې په تېره یوه میاشت کې وژل شوي دي.
د جریان یک ماه گذشته 889 تن از طالبان
په تېره یوه میاشت کې 809 اتیا طالبان وژل شوي او 449 نور ټپیان دي. له طالبانو وسلې، وسایط او مهمات هم لاسته راغلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت ارقامو ته هیڅ خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي و چې افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. افغان حکومتي چارواکو تل دا ادعا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو کمپاینونه د کورونا وایرس د مخنیوي له محدودیتونو سره سره په درس کې روان دي. د دې انتخاباتو اغیز به د افغانستان د سولې پر هڅو څه وي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې شیبه وروسته وړاندې کیږي. له هغه مخکې صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دغه هیواد د چارواکو پر ضد او نقیز څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین تیره چهار شنبه ویلی وو د هغه پلان ملاتړ کوي چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. خو د ورځپاڼې په حواله د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر بیا فکر نه کوي چې دا پلان عملی بڼه ولري. جنرال مارک میلی د دوشنبه په ورځ د امریکا له ملي عمومي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي، فکر کوم تاسو پوهیږئ رابرټ اوبراین یا نور کسان هغسې چې مناسبه ورته ښکاري خپل حد سوګمانونه وکړي، خو زه نه غواړم چې حد سوګمانونه وکړم. زه پر هغه دقیق تحلیل تکیه کوم چې اساس یې روان شرایط او هغه پلانونه دي چې ترې خبر یم او له ولسمشر سره ورباندې غږېدلی یم. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال میلی دا خبرې وروسته تر دې کوي چې ولسمشر ترامپ تېره پنجشنبه د رابرټ اوبراین د پیشنهادي طرحې خلاف په یو ټویټ کې وویل، په افغانستان کې 4000 پاتې پوځیان به د کرسمس تر جشن پوري خپلو کورنو ته ستنې سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي، له شک پرته دا پریکړه پر وضعیت اغیز کوي خو دومره هم نه. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ولسمشر ترامپ د دې اعلان هرکلی وکړ او دا یې د فبروري د 9 د سولې موافقې د پلي کېدو پر لار یو مثبت ګام وباله. بل امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغان شوزو په اړه په دې عنوان لیکنه خپره کړې. شزی د طالبانو په پخوانی مهم مرکز کې سپورټي مرکزونو ته ځي. لیکوال په کندهار کې د شوزو لپاره یو سپورټي کلب د هغو سنتونو په وړاندې یو چیلنج بللی چې د شوزو لپاره سپورټ غوره نه ګڼي، خو بیا هم ځینې شزی په پټه سپورټ کوي. په لیکنې کې د هما یوسفزی په نوم د یوې 20 کلنې ښځې یادونه سوې چې وزن یې زیات دی، له روغتیایي ستونزو لکه شکرې، د وینې لوړ فشار او ژور خپګانه کړېږي. هما چې په کندهار کې د ښځو د لومړي سپورټي کلب د پرانیستې په اړه واورېدل، هغه معجزه یې ولیده چې په تمه یې وه. د نیویورک ټایمز په لیکنه په لومړیو کې د هما میړه د هغې مخه نیوله، خو وروسته وضعیت عادي سو. د لیکوال په باور بلاخره د هما میړه هغې ته اجازه ورکړه چې سپورټي کلب ته ولاړه سي او اوس دغه ښځه په اونۍ کې شپږ ورځې سپورټ کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو اوس واورئ چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو احتمالي اغیز څه وي. په دې انتخاباتو کې چې نږدې درې اونۍ ورته پاتې دي، دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د افغانستان د سولې او جګړې په اړه کومې څرګندونې کړي او څه ویلي دي چې د بریالي کېدو په صورت کې به څه کوي؟ د اسدالله لودین پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. دې وخت کې